په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده. او چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې له وسلولو سره په نښته کې شاوخوا سل تنه وسلول وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلولو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له سپې الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سرته کې د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د هلمند امنیتي چارواکیو په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر معظمې ښار برید کړی دی. پوره خبرونه. د افغانستان او ترکیې مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په یو رسمي سفر استانبول ته ورسید. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل دغه تفاهم لیکونه په څو برخو کې دي. چې لومړی تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، دویم تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې په اړه دی. ولسمشر غنی تر دې مخکې په آذربایجان کې وو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو د دوهمې لواء ویاند عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ افغان ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملاتړ څه باندې سل وسلوال مخالفین وژلې دي. په سنګین ولسوالۍ کې له څو ورځو را په دې خوا سخت جګړه روانه ده او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوال مخالفین د ولسوالۍ مهمو دولتي ودانیو ته نږدې شوي دي. تېره ورځ د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو هم ډاډ ورکړ چې د هلمند امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده او سیمې ته اضافي سرتیري هم لیږل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او قمندانان وژل شوي دي. د لوګر امنیتي قمندان داود احمدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په هغو ګډ عملیاتو کې چې تیر شپه افغان کمانډو پوځیانو هم پکې برخه اخیستې وه، د سر خلصولې په شیخانو کلی کې د وسلوالو طالبانو د قمندانان وژل شول. ښاغلی احمدی جاته کړ چې د طالبانو لخوا د نمو د سرخ نمول شوی ولسوال مولوی اسدالله، د یاد ولسوالۍ لپاره نمول شوی امنیتي قمندان مولا شریف الله، مولا مزمل، مولا رهبر، مولا احمد او مولا فضل کسان دي چې تیر شپه په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې به دواړه هیوادونه په خپلو کې 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. وروسته به د دوی مسابقې شلاوره وي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه کیږي. افغانستان له زیمبابوې د کرکټ د تیرو مسابقو دوی لړۍ ګټلې وي. زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، خو تر کرکټ مخکې به نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د هند په کیرالا کې بنگلاديش د ملي ټیم په وړاندې د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه وکړي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق جنوب ته د معزمی په خار باندې چې د مخالفینو تر واک لاندې د حمله کړې. دولتي ځواکونو په خپل پرونی د غبرید کې له توپخانه کار اخیستې او هلی کاپټرو بیرلی بمونه غورځولي. د احمد په نامه د محلي رسنیو یو خبریال وویل هلی کاپټرو په دغه خار او شاوخوا سیمو یې څه باندې 40 بیرلی بمونه غورځولي. د غبرید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د بشار اسد د رژیم مخالفین تور لګوي چې حکومتي ځواکونو په دغه خار باندې د اوړ مشمې په یو برید کې له یو زهرجن څخه کار اخیسته. ریپورټونه وایي چې د توغندیو د غبرید په نتیجه کې د 15 کسو تنفس بند شوی او مړه شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه سازمان په منځګړیتوب د لیبیا د جنگ د ښکېلو لوریو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه. لویدیز هیله لري دغه موافقه چې پرون د رایو په اتفاق سره تایید شوه لیبیا ته ثابت ثبات راولي او په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې له مبارزې سره مرسته وکړي. د دې موافقې مسوده د برېټانیا لخوا برابره شوې وه. په کې دا واضحه شوې چې د لیبیا د ملي یووالي راتلونکی حکومت باید د شمالي افریقا د دغه هیواد بشپړ استازیتوب وکړي. په لیبیا کې څو رقیب حکومت تونه د قدرت لپاره په مبارزه بوختي. د روسیې د تیرو د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخائیل خودروفسکی چې پرون په مسکو کې د نیولو حکم صادر شوی، خای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروکوفسکی په هغه مرکه کې چې له بی بی سی خبره شو ویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور ورکوم. د ماسکو یوې محکمې پرون په 1999 میلادي کال کې د یو سایبریایي ښاروال د وژنې د قضیې له کبله د نیولو نړیوال حکم صادر کړ. خودروکوفسکی بی بی سی ته وویل روسي چارواکي لیونیان شوي چې غواړي په غلطو تورونو دی بندې کړي. د ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر په سترګه ګوري. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی غریباشویلی په داسې حال کې په ناڅاپي توګه استعفا وکړه چې انتخاباتو ته تر یو کال کمه موده پاتې شوه. هغه ولست په خپلې پرونی ټلویزیونی وینا کې ویل چې د صدارت له مقامه استعفا کوي خو د خپل هیواد د یو مخلص سرباز په توګه به پاتې وي. غریباشویلی ویل چې له صدارت استعفا کوي ترڅو ځوان نسل ته د ګرجستان د ځواني ولسواکۍ یو مثال وخی او هغه د چي حکومتي مقامونه موقتی دي. نو موړه چې په پاریس کې زده کړې کړي اوس درې دش کلند کله چې 2013 کال کې انتخاب شو اروپا کې تر ټولو ځوان صدر اعظم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه کوم. د ازادي رادیو نور پروګرامونه مه هیروئ.
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو له کبله شاوخوا سل تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. پر دې موضوع مو له یو تحلیل کوونکي سره هم خبرې کړې.
روسان په دې باور لري چې امریکا به د داعش سره د دې په مقابل کې ډېرې جنات یو اندازې حتی اړیکې سره کوي. د تصور کې د یو پروژه ده.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. دوه اونیز پروګرامونه د نور مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لوا قومندان ویلي دي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له کبله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم وسلوالو طالبانو پرون ویلي و چې سنگین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. تفصیل د الیاس دایي څخه اوري چې له لشکرګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، حقیقت څه دی؟ دا ولسوالۍ چا په ولکه کې دا او جنگ کوم ځای ته رسیدلې؟
سلی جان، دا ډېر ګران هم د کیسې د معلومات چې اوس فلم د ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. کله حکومت ځکه ته ټلیفوني شبه ته کار نه کوي او د خلکو تګ راتګ هم ډېر سخت شوی. یعنی موږ ډېر کوشش وکړو چې تاسو کسان پیدا کړو چې د ولسوالۍ نه راغلي وي او سړی څه جن واخلي، مګر څوک تګ راتګ نه کوي او اکثره انسانان چې په خپل ځای پاتې دي. او دا خبره چې ولسوالۍ مرکز چا په لاس کې خصوصي به وړاندې موږ د سنگین پورسوالۍ کې د ملي اردو د دوه ملي واده کمانډان جنرال عبدالودود نجرابي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تېره ورځ چې کوم بمبارد د افغان کمانډو ځواکونو او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوی او کومه مداخله چې ځمکې تېره ورځ پیل شوی دی، د هغه وروسته جنګ بېخي په سیمه کې کم شوی دی. هغه سوال چې په بازار کې راټول شوي وو هغه د سیمې وتلي دي او د طالبانو ته د درنې مرکزوب لري دا وکړل. د وویل
خوشاله زخمی شو د فات یزاد صد نفر مې راته دا شاله جامه څه ما دته یا وای شو په لشم هم شاو نیروی کومندو هم میخوام څه راو تاسو څنګه تاسو هغه خدای واجب څه ټول ان شاء الله ما په دې سره چې تلفات در شو دواره چې راو پاتې شو څه مرزاله وره.
بله دایي صاحب، په دې جګړه کې ملکیانه ته څومره زیانونه اوښتې دي؟ ځکه چې هلته خو هم دا ستوګنې زیاتې سیمې سته او ګڼ کسان هلته ژوند کوي. دغو جګړو د عامو خلکو پر ژوند څه تاثیر کړی؟
سنگین کې جنگونه د تیرو دوو کلونو راهیسې دوام لري او د دغه دوو کلونو په موده کې بیخي ډېر زیات کورنۍ چې تر اوسه پورې د مرستندوی ادارو سره د کار کم هم نشته د خپلو سیمو وتلي دي او اکثره سیمې هلته ولسوالیو ته نږدې خپله یا د امنیتي ځواکونو قرارګاهو ته نږدې سیمې په کنډوالو بدلې شوي دي. او په تیر ونی کې واز په ولسوالۍ کې جنگ دومره شدید شو چې تا ولسوالۍ او د کومندانۍ تر ودانۍ پورې راورسېدې چې کله به وسلوال طالبان د کومندانۍ او د ولسوالۍ په ودانۍ کې وو کله به حکومت
پوځي چارواکي څه وایي چې د دغو ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی څه پلانونه سنجولي دي ځکه چې جګړه خو تاسو یادونه وکړه چې ورځ په ورځ پراخېږي
د ایران چارواکي په خاص ډول د حکومت وینډویان عمر ځواک او د غرګند کومندانۍ وینډویان خپل ګیرمند والی چې کړه د رسمي سره مخکې راغوي چې عملیات په پلان کې لري او په ځینې سیمو کې لا هم عملیات روان دي چې د جملې څخه یو سنګین ولسوالۍ ده منتدا عملیات دا کړ په درسو پرسیوی دي خو معلوم پرمختګ نه لري او خلک هم د دې انتظار چې عملیات به څه وخت نتیجه ورکړي ستړي سوي دي او یو تر یو بریده به باور سوي دي چې د روانو عملیاتو پرمختګ باندې
مامور دل چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده د ملي اردو چارواکي دا کوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل تنه وسلوال وژل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په داسې حال کې چې په هلمند د غرز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ناامني روانه ده او وسلوال طالبان بریدونه کوي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د همکاري لپاره مسکو له وسلوالو طالبانو سره رابطه کړې ده زمیر کابلوف انټرپاکس خبري اژانس ته ویلي چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او وسلوالو طالبانو ګټې سره ورته دي تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی
اگر دولت روسیا میخواین کې در مبارزه با تروریزم
کچېری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي نو یوازینې لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي ترڅو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو مخکې هم ناتایید سویو ریپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي د افغانستان حکومت وروسته په دې هکله څه نه دي ویلي دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي
ومردل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وایي چې مسکو د داعش ډلې خلاف له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړي زمیر کابلوف ویلي چې د داعش ډلې خلاف د جنگ په برخه کې د مسکو او وسلوالو طالبانو ګټې شریکې دي شیبه مخکې مې د سیاسي چارو له تحلیل کوونکي او رسپنه لیکوال اباسین بریال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه په داسې وساس وخت کې چې داعش ډله په افغانستان کې د خطر یو زنګ بلل کیږي د روسي چارواکو دغه ډول څرګندونې څه پیغام رسوي
اساساً به معنا لري چې ټول وخت په افغانستان کې یعنی د سیاسي جګړه د نورو د ګټو روانه وه او هېڅکله په دې تصور نه دی شوی چې په اساسي ډول د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د ستونزو محو شي. د لاندې کوښښ کوي آخري انتخاب وکړي او آخري انتخاب دایم چې خپل سرحدي نتیم کړي او د ځان په ضرر کې کوم امنیت دوی ته به خطر نه وي، خطر دوی ته متوجه دی، هغه باید محو شي. پس وګورئ د نومبر په راوایلو کې په اسلام آباد کې یوه پټه غونډه د چینایانو، ایرانیانو او پاکستانو ترمنځ وشوه. پاکستان یې کوربه و او هلته په دې خبرې وشوې چې موږ څنګه کولی شو طالبان بېرته تقویه کړو او هغوی د داعش په مقابل کې ودروو، ځکه هغه دولت چې افغانستان کې حاکم دی هغه د داسې چا متحد دی چې کېدی شي موږ د دوی په نیاس باندې شک ولرو او د داعش پر ضد باندې نه یوازې جګړه نه کوي بلکې کېدی شي داعش حمایه کړي. همدا ډول په افغانستان کې دننه هم دغسې نظریاتي ترازو خورېدل چې تبلیغات کوي چې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د داعش سره لاره لري او داعش په دغه مسیر ورکول کېږي چې دوی د منځنۍ آسیا او فاصله
د منځنۍ آسیا هېوادونه له دې جملې دغه راز روسي چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې له درکه اندېښنه څرګندوي. څه فکر کوي چې روسي چارواکي او نور هېوادونه ولې د افغان حکومت له طریقه د داعش ډلې خلاف پوځي یا نورې مرستې نه کوي؟
نه یوازې چې روسان د افغانستان په کله باندې په شک کې دي چې دغه دولت اوس حاکم دی، د داعش په برخه کې به دوی سره مرسته وکړي، ځکه دا دولت د روسانو مخکې د امریکایانو متحد دی او روسان په دې باور لري چې امریکا هم د داعش سره دوی په مقابل کې دریځ نه یو اندازې حتی اړیکې سره رسېږي. د تصور کې دا یو پروژه ده، البته دا د روسانو نظر دی. همدا ډول د منځنۍ آسیا په اړه هم چې روسانو هغه اندېښنه زیاته شوې ده په اوایلو کې دوی ډېرې سرمشري ډېرې ناستې سره وکولې غونډې وې چې دوی یو اتحاد رامنځته کړي داعش پر ضد د مبارزې لپاره نوې لارې چارې ورکړي. مګر وروسته بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې اوس موږ د ازبکستان او ترکمنستان په شمول د دغه هېوادونو د تګلارو او د هغوی د اقداماتو په اړه باندې شک لري، ځکه دوی هېڅ علاقه مندي نه لري چې د روسانو سره په هغه تلواله کې هغه څه تزغار د کار وکړي چې موږ کولی شو داعش منځنۍ آسیا په خطر باندې خنثی کړای شو. حتی دا ستونزې دغه ځای نه راپیدا شوې چې دوی غوښتل خپل سفیر ځینې سیمو ته سرحدي سیمو ته د منځنۍ آسیا راولېږي. نور هېوادونه یې لېږي، دوی معنی سلامات او د پاکستان په سیمو تعداد محدود د دوی راغلي.
بلې، بریال صاحب، په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال، بیا د ولسي جرګې دویم مرستیال او نورو چارواکو روسیې ته سفرونه درلودل او له هغې هېواد څخه یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف جګړه کې مستقیما له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د داعش ډلې خلاف د روسیې د مستقیم مداخلې مخالفت کړی و. څومره عملي بریښي په افغانستان کې د روسیې مستقیمه مداخله د داعش ډلې خلاف؟
په دغه سطحه چې دوی کومې هڅې کوي دا مستقیم د طالبانو سره دومره تماس نه دی لکه پاکستان چې مهم رول لري. تاسو وګورئ دغه تماسونه د پاکستان د تاریخ ټینګېږي. ما تاسو ته د نومبر د اوایلو د پټې غونډې په هکله باندې وویل چې اسلام آباد کې دایره شوې وه، هلته په دې باندې پرېکړه کېږي. او هغه ورځې کې په زابل کې حالات ډېر خراب و. د لومړي ځل لپاره په ډېره سخته یې داعش طالبانو خپل منځ کې جګړې کولې. روسانو نور دې نتیجې ته ورسېدل چې هغه حکومت په افغانستان کې د هغه ډېر متحد حکومت نه دی. نسبت دې ته چې موږ کوشش وکړو داعش یوه بله ترهګره ډله باندې وو چې هغه طالبان دي. د طالبانو په تقریر کېدو کې د ایران دپاره یوه اندازه ګټې وي. یو سره روابط ورته لري. دوهمه اساسي مثاله دا ده چې هغوی کولی شي داعش هغه خطر چې مستقیم ایران ته متوجه دی هغه محو شي. دغه د دې شریکه چلواله جوړېدل او د طالبانو په سر باندې توافق ته رسېدل دویمه مرحله یې دا ده چې دوی اوس یو پر بل غږ کړی او دا رابطې سره مستقیمې شوي دي چې د پاکستان هر وخت کولی شي طالبان د هر چا په مېز کې لري.
احلال افغان تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکوال اباسین بریال و چې د داعش ډلې پر خلاف د روسیې او طالبانو د اړیکې په باب خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د شاغا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکي په هلمند کې روانه جګړه د اندېښنې وړ ده. که کابل په هلمند کې د کلبند شو سرتیرو غم ونه خوري معنا به یې دا وي چې مرکزي اداره له خپلو سرتیرو سره د زړه له اخلاصه خواخوږي نه لري. خان محمد لیکي په هلمند کې له افغان قواوو سره د هوایي ځواک ملاتړ ضروري دی. له هوایي ځواک پرته دوی دومره مؤثره جګړه نشي کولای. عبدالناصر خپلواک بیا د هلمند د ستونزې د حل لپاره په ولایتي اداره کې د اساسي بدلون غوښتنه کړې ده. نعمت الله ارشاد لیکي د هلمند د نورو سیمو په څیر په ناوي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د عبدالشاکر علیزي په نامه اورېدونکي لیکلي وسلوال طالبانو د هلمند له ولس سره په تېرو 14 کلونو کې سخت ظلم کړی. دغه ولایت یې له پرمختګ څخه لیرې ساتلی او د دې ولایت نسل نسل یې بې سواده کړ. د مهاجر تکل په نامه اورېدونکي لیکلي چې د روزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې خدمات ډېر کمزوري دي. اورېدونکي د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمي کندر له پکتیا لیکلي ښوونکو معاشونه کم دي، په اوسني معاش یې د کور ګزاره نه کېږي. هیله د افغان دولت د خوارو ښوونکو غم وخوري.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د نورو مطالبو تر څنګ د هلمند ولایت پر جګړې هم لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي چې د برېټانیا ځواکونه له افغان قواوو سره د مرستې لپاره په بیړه هلمند ولایت ته ولاړل. ورځپاڼې لیکي په اصل کې چې د امریکا او ایتلاف پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، خو اوس هلمند د دې سبب شوی چې د برېټانیا ځانګړي کمانډو ځواکونه بیرته دغه ولایت ته ورسي. په مطلب کې راغلی چې د مساحت له مخې هلمند د افغانستان له لویو ولایتونو څخه دی. هم وسلوالو طالبانو او هم د حکومت پلویانو ته خاص اهمیت لري. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او تصمیم یې ونیو چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي، هلمند ولایت یې د پوځي پروګرام په محور کې وو. دغه ورځ برېټانوي ځواکونو هم تر ټولو وژونکې جګړه په هلمند کې درلوده. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند ولایت وسلوالو طالبانو ته ځکه مهم ده چې د افغانستان تر ټولو زیات مخدره توکي پکې تولیدېږي او د دوی د عوایدو زیاته برخه جوړوي. بل دا چې هلمند ولایت له پاکستان سره پوله لري او د طالبانو رهبری هم په دې ولایت کې مرکز لري. په مطلب کې ویل شوی چې د رخام ډبرو تر ټولو لوی کان هم په دې ولایت کې شته چې وسلوال طالبان هم ورڅخه مالی ګټه اخلي. ځکه نو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مطلب له مخې د هلمند ولایت برخلیک د جګړې دواړو خواو ته مهم دی. د امریکا چپ فارن پالیسي خپرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي اوس د دې وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د مطلب په لیکوالو کې یو هم د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن دی. په لیکنه کې راغلی افغانستان به په 2018 میلادي کال کې له زیاتو چیلنجونو سره لاس او ګریوان وي چې په دغه هیواد کې په امنیتي برخه کې د امریکا پانګونې هم له خطر سره مخامخ وي. په مطلب کې راغلی د افغانستان قواوې تر خپله وسه هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او توانېدلی په کندوز او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې په شاو تنبوي. خو د مطلب په حواله یو قوي ځکنی ځواک نسی کولای. د هوایي ځواک اکمالاتي نیمګړتیاو او د استخباراتو د نشټوالي تشه ډکه کړي. د فرن پالیسی په مطلب کې راغلی اغیزناک هوایي عملیات کولای سي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تحرکات شان کړي. خو اوس مهال وسلوال طالبان یوازنی ګواښ نه دي، بلکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم افراطیان پر ځانونو راټول کړي او په افغانستان کې د تهدید یو سرچینه ګڼل کیږي. د فرن پالیسی په مطلب کې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته جلا اشاره سوي او راغلي چې په افغانستان کې باید روان وضعیت ټول منفي و نه ګڼل سي، ځکه په دغه هیواد کې ځینې پرمختګونه شته چې سړی ورته اشاره کولای سي. د ساري په توګه اقتصادي عواید، د اداري فساد په وړاندې مبارزه، د پانګونې په برخه کې راغلي اسانتیاوي او نور مسایل. په لیکنه کې راغلي د عراق او سوریې برخلاف سختریزې وسلول په افغانستان کې نه سیاسي صحنه او نه هم د جنگ میدان په خپل کنټرول کې لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د بحران د کمیدو لپاره نورو اقداماتو ته اړتیا ده، خو دغه تصمیم نیونې او اقدامات باید همدا اوس عملي سي، نه هغه وخت چې بحران د انفجار حد ته رسیږي او له کنټروله وځي. د فرن پالیسی په مطلب کې لولو دغه وضعیت په پام سره د امریکا او ناتو ځواکونه باید له افغانستانه توجه کم نه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان یوازې پریښول سي. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅه کوي. د دې ټولنې مشر د میلاد النبی په مناسبت جوړ سو مراسمو پر مهال ویل چې اسلام د سولې او امن دین دی او هغه کسان چې په دې نوم تاوتریخوالی کوي باید مخه یې ونیول سي. تفصیل د سید کمل شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال یو شمېر ډلې د اسلام د دفاع په نوم د اسلام د بدنامولو هڅې کوي، چې افغانستان هم تر بل هر وخت د دغه افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی. د دغې ټولنې مشر سید عبدالله هاشمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مراسم پر مهال وویل په داسې حال کې چې اسلام د سولې او امن دین دی، خو یو شمېر وسلوالې ډلې په لوی لاس د بدنامولو هڅې کوي. ښاغلی هاشمی د یادو ډلو فعالیتونه د افغانستان لپاره خطرناک کوبلل او وای کچيري پر وخت د چارې مخه وننیول سي دغه هیواد به لزيات بحران سره مخامخ کړي. نو موړ زیات کړه چې د یادو ډلو یوازنی هدف د اسلام د نوم بدنامه ول دي.
در شرایط کومونی زیر چتر اسلام به خاطر بدنام ساختن
په اوسنۍ حالات کې د اسلام تر چتر لاندې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د اهمیت او ارزښتونو د بدنامولو په هدف د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تور حرکتونه پیل شوي چې واضح هدف د اسلام او اسلامي ارزښتونو بدنامول دي.
بدنام ساختن اسلام و ارزش‌های اسلام است.
ښاغلی هاشمی د ټولو افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ او له هغوی وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته او په خپلو کې یو موټی سي. هغه وویل چې د اوسنیو ستونزو او ناخوالو یو لامل په ټولنه کې د اسلام د ستر پیغمبر د سنتو او پیغام نه عملي کول دي. نن د ربیع الاول 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې سره برابر ده. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نن څخه 1400 کال وړاندې په مکه مکرمه کې د قریش قبیله د عبدالله په کور کې د نړۍ تسترګې پرانیستې. په ورته وخت کې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي کبرا مصطفی وویل چې د اسلام پیغمبر د انساني ارزښتونو د ساتلو او د عدالت د ټینګښ په خاطر د نړۍ ته راغلی دی. مصطفی زیاته کړې چې دا مهال انساني ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ دي او څنګه چې لازمه ده ورته پاملرنه نه کیږي.
به خاطر چی آمدی؟ به خاطر حفظ ارزش ها.
د اسلام پیغمبر په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ساتلو او خوندیتوب په خاطر راغلی، د ارزښتونو د ژوندۍ ساتلو په خاطر راغلی دی، د ظلم د مخنیوي او عدالت په خاطر چې د اسلام د اصولو څخه دی راغلی دی.
اساسات اصول دین اسلام است.
د نور نړۍ په شانن افغانستان کې هم د بیلابیلو ټولنو لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد مراسم ترسره سول. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت کلیزه د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیلابیلو مذهبي مراسمو او د قران کریم په ختمونو سره لمانځل کیږي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د سړک غاړې بم چاودنه سوي چې په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل سوي دي. سیمه ایزې سرچینې وایي چې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې سړک غاړې بم چاودنه شوي چې لږ تر لږه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارۍ نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مړ دی. د سره سم درې دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم ژوبل شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلوم راښودلی کېږي.
دا ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوی ټول عام ملکی کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند ایجنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د روانې میاشت په یوویشتمه نېټه هم د دې ایجنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوې په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند ایجنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم د هند او روسیې د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دې غونډې تمرکز به په دفاعي چارو او د انرژۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکاري وي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېد او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره له غونډې مخکې د پنجشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوی دهلی او مسکو چې د سړی جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه د ولادیمیر پوتین په هکله ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای سي اړیکې وساتي. ښاغلي موډي ویلي دي چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساینس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیاشنکر د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او دغه راز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم څېړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د څېړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسیې د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسیې څخه د هند د صدر اعظم د روانې لیدنې په ترڅ کې د $2 میلیارډ په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد و، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د $150 میلیارډ په بیه وسلې راونیسي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له سفي الله ستانکزي نه اوري.
د افغانستان او ترکیه مشران په ځینو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوي چې د بهرنی چارو وزارتونو ترمنځ د سیاسي مشورو، د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او دریم تړون په کابل کې د مولانا جلال الدین بلخي پوهنتون د رغونې تړون دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او امنیتي ځواکونو د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د افغان پوځیانو په یو لړ عملیاتو کې تیر شپه د څرخ ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د وسلوالو طالبانو 2 قومندانان وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا جمعه خپلې یو ورځنۍ یا 500 نړیوالې مسابقې پیلوي. د سوریې د رژیم ځواکونو د دمشق پر مازمې ښار برید کړی چې د مخالفینو په واک کې وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملي یووالي د حکومت تشکیل لپاره د سولې او موافقه تایید کړه چې په لیبیا کې به تطبیقېږي. او د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقل میخایل خودروکوفسکي چې پرونی په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شو وایي ښایي په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی د خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. تاسی ازادي رادیو ته ورسته چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په ګمرکونی کې د مالی فساد موضوع لا هم حل شوی نه ده، چې لکبلې په میلیونونو افغاني اواید د فاسدو چارواکو جیبونه ته ورځي، خو افغان دولت وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. تفصیل د یوسف خان زادران پر راپور کې. راپور پسې ورسته د 19 پروګرامونو اوریدلای شي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی وو، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغه خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي. فرضاً که 100 ټنه وي، هغه 2000 ټنه ته رسوي. دا کار د مراتبو په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او واقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او واقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د ملیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زره بینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالی هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د تیرو کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصول پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قمندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي د هغه د کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هېڅ کار نلرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
په داسې حال کې چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونه د تیلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیر قانوني اجراتو څخه ځانونو ته برأت ورکوي، خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي، په دې اړه ځینې ځانګړي وړاندیزونه هم لري.
اقتصاد جنگی و اقتصاد غارت بر سیاست افغانستان.
په افغانستان کې جنگی او د چور اقتصاد حاکم دی. موږ اقتصاددانان ډېرې د حل لارې لرو. له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي، د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجیټلي کول او د مسؤلیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پیژندل شوي دي.
ښاغلی سیهون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پریښي دي، تر دې چې د فساد په څیر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره هم په خپلو ژمنو خاورې اچوي. هغه ټینګار کوي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګ پرته نه باید افغانان د معجزې انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
تر شنه آسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خپرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خپری شي.
زیر آسمانه که بود
انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما دا یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونی مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې را چې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسته وو خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزې سره مخ دي.
زما نوم داوود دی، انجینر داوود. زما مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې آخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې د لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. د 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم، زم او رزم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره توان دی، د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. 3 لک یا 4 لک افغانۍ زموږ توان وشو. زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکوي، اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیدندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول، هلته مې یو 15-16 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا عملته 4 کال زما دوسیه ورک شو، هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیدندگان یو بخش دلته انتقال سو کری ام کونه کی دلته انتقال سوې دي. تا 2 کال کیږي چې دلته انتقال سوې دي. د مالیدندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو 4 کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی باندې. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې وو لیکي چې دا شرکت کار خلاص لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د عوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خوده. خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پر ارتباط باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ولی یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. په لهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. په لهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکړي. په لهذا موږ درخواست کړی د افغانستان ستره محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه ته لیږل.
شرکت سب دغه ورور وایي چې 4 کال د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې 4 کال ورکوي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیا ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز لري سره یې او پخوانی فایلونو کاپی هم دې سره وي. نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهیږم د شرکتونو د لغوه موضوع چې ځنډېدلی صرف یوازینی موضوع هغه چک د حسابات بانکی د شرکتونو وکړه دا موضوع حل شي منځ سره د ټول شرکتونو چې د لاغوي د پاره موږ سره واقعي پاتې دي دوی کارونه خلاصو او دوی مالیاتي دوی تصفیه کوو
کدا غرور شرزات سپتا ست مراجعه وو کی د دوی د ستوند د اوري برخه کې څه کوله شي تاسو
مونږه دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویل چې کچې ته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي د مونږ تر وړي او په اسره وخت کې په ظرف د درې سالو ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصو دوی کوي چې نن هم مونږ تر شي دوی کولای شي سبا مونږ تر شي خو دا یو شرط دی چې ما مخکې وویل چې مونږ صورت حساب بانکي د ټول چک کوو چې نه تنها د ورور سره همکاري من هیڅ دی یو اداره چې خلک راضي او مونږ ته مالیات ورکوي مونږه کاری پروسیجر جرونه ډیر زیات ساده کړی دي او مونږ دوی سره همکاري او ترسو شو شو کولای شي یو خانه تجارت ته سہولت ایجاد کو خلکو ته سہولت ایجاد کو او د بل د خانه د دولت اواید په صحیح توګه ټول کو نو ټول اواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي اواید طرف تماس کړي
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم کوم چې ازری په ویګرای
کوې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
دوستانو دا وه د انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992 93 98.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانېدلی په خپل ځان اتکا وکړي یا خودکفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خنډونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه گذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغییرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د تیرو 15 کاله کې شروع شو، خو تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه گذاري وکړو چې زیاتر ځمکې کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسي زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه گذاري نه ده شوې. د باغونو میوچاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم باندې شان نو چې چیرې وګورو نه یوازې چې سرمایه گذاري نه ده شوې، بلکې مونږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم موږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه گذاري وشي.
بین اساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکنی حکومت توجه نه وکړي که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافی اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه و؟ څه مشکلات و چې دا پرمختګ کافی اندازه نه سوی؟
دا خو ټول د مالون د څومره پیسې چې تیر از 14 کال یا 12 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا د دومره پیسې په دیش آیتونه شاید بیا بن راځي. بدبختانه دا وایي زما پرداشتې یا خلک هم دا زمون ټول هم دی باندې اعتقادم لرو چې سرعت د حکومت اولویت کې نه وو او په همدې شان د منابع دونر چو یا بینلالی کشورونه چې افغانستان کې اوس دلته دې کار کوي هغوی اولویت کې هم نه وو. دویم موضوع چې موږ یو ډېر واضح برنامه ورته مو نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې موږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو. هغه پیسې چې وه هغه خواتلی وم. تېره درې څلور کاله کې یا پنځه کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه وو. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه وو.
تاسو چې د زراعت یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا اووه میاشتې کېږي چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه وو سوي په حداقل تاسو هغه اساس یې کښېښوئ یا تاسو پیل کړل، کوم دا ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه یې وکړئ؟
څو برنامې دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې یو واضح د آبیاري برنامې چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس موږ یو واضح برنامې د ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو چې لرو، چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو د آبیاري بندو کې دی، کوم منطقې باندې کار وکړو چې موږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی، د اقتصادي لنګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خودکفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسیږو، یا کوم برنامه ولرو چې خودکفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز مونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خودکفا شو، د غنمو او اوړو لخوند له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیا هم دست طول باشو بانده هم در شکل اوز شمون دو بل برنامه بانده کار کو چه اول مسوده تکمیل شویده نهایی که گیرد کن که روزو که ده باغداری ملی برنامه ده او ده مالداری ملی برنامه ده. در برنامه ده چه مخی وجود ندر لود او مونتا یوازه رهنمود ده رهنمایی که یا رخوانه که چه مون ده ارسه کستنگ مختلار شو.
یو بل مسله چې تاسو د خپل کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلی و هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه، یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدی سي؟
موږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یو برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه، خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي، هغوی ته قرضي پروګرام لرو. په عین وخت کې موږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی. مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وه، څلوېښت پنځوس کاله پخوا ډېر مشهور وه. موږ د بانک زراعتی انکشافی د زراعت انکشافی بانک دیر مشهور وو. نو سهم مطالعه کوو چې دې شرایط لپاره څنګه بانک ایجاد کړو. زمونږ یو برنامه د قرضې شته دی، آیا دا تبدیل کړو بانک ته یا څنګه ایجاد کړو یا یو بل نظام په نظر کې هم لرو چې هغه مشکلات چې نورو بانکونه یې درلود افغانستان کې چې هغه غلطي تکرار نه شي. نو دا خپل مطالعه کوو، ځکه بانک ایجاد کول لپاره باید ډېر هغه فیزیبلیټي ستدي چې دی، هغه سرمایه نیاز چې دی، هغه ټول دې باندې کار کوو. بانک جانی سره مو خبرې کړې ده، یو سیدی سره مو خبرې کړې ده، هغوی هم خپل دلچسپي ښودلې دي. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا وشکوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نسی کولی د غنمو دونه تولیدات ولري، او دا مشکل به تر کومه حده پرې دوام وکړي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي، بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په همدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړو، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامه باندې کار نه وشو چې موږ څنګه کوم کار کې څه کارونه وکړو او کوم کار کې وشو خودکفا شو. په عین وخت کې چې موږ دا برنامه مو شروع کړی دی چې خودکفایي خواته لاړ شو، خو زموږ هغه نیاز هر کال موږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه موږ خودکفا نه وو. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثر مملک دی چې یو نیم نور مملک هم که دی، خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي. چه گندم وارده گی زمون تلاش سده چه حکومت پا آقای سر خبری بکی چه اول که قیمت که را لکه زمون سر ماراتو کی چه زمون خلق ام خلق لپاره دا لکه قیمت را تیچی دویم کیفیت ایخ اوز کم غنم چه وارده گی اما یقین خی کیفیت پا خی قیمت دو مایر مون کل چه آقای سر خبری کو قیمت او کیفیت که قیمت منتخه کی او کیفیت خینی منتظر وقت نشه او چهره کیفیت دیر خیلی و قیمت می بیاز من خلق واسه نرسیده من دواره به نظر کنی ولی من دا کار ورسه لتفاهم تر البته اغای او تفاهم نامه و قرار داد نو اغای او تفاهم نامه ورسه امزا شو چه من ازگورو چه ترسو چه من خطفایی تا برای تلون که پینزه کالا کی رسیدو در خبال اغا نیاز خلق و چه اغا ضرورتی در خیلی کیفیت غنم او ورو کم زینه وارد کن
دیر از زیادت منان کم وزیر سید با نیام چه مشون وقت را کرد کم مادم تشکر است
پیاچی دیو پالیا تیر شو پسارا لالیا عمر میں